دا مشال رډیو ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو دا خبرون سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټه غونډه شوه د پاکستان فوج ادا کړی چې د ګلزار امام په نوم پیژندل شوی یو بلوچ وسلوال یې نیولې دی او اسرائیلو په لبنان او غزه کې د هغو راکټي بریدونو د غچ غسلو لپاره بریدونه کړي چې پر اسلام پلوه حماس ډلې اچول شوی و دا خبرونه تفصیل دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې موجوده امنیتی او اقتصادي حالات باندې خبرې وشوه په غونډه کې لوړ پوړو سیاسي او فوجي مشرانو ګډون وکړ دا زیارت په ورس بلخوا د زیارت په ورس په اسلام آباد کې د وکیلانو یوې دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف له سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د مبي پر سوار لسمه د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو د کولو امر ته بیا کتنه وکړي او یو فل کورټ یعنی د ټولو ججانو جرګګۍ جوړ کړي بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په ټویټر باندې په یو بیان کې په غونډه تنقید کړی دی او ویلي دی چې ائتلافي حکومت اول له انتخاباتو د تخریدو په مخه په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف قرارداد راوړلو او اوس یې دغه غونډه کړې دا په داسې حال کې ده چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ تر پریکړې یو ورځ وروسته د مې په 14مه په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره مهال ویش خبر کړ د پاکستان فوج د امریکو آی ایس پی آر ادا کړی د ګلزار امام چې شنبه په نوم پیژندل کیږي د یو کاروای پر مهال نیول دی البته د اپریل ومی په بیان کې دا نه دی راغلی چې نوموړی چری او کله نیولې د فوج په وینا ګلزار امام د بلوچ نېشنل آرمی په نوم د هغې ناقانونه وسلوالو ډلې بنسټ ایښودونکي او مشر وو چې د دوو نورو وسلوالو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی د یو ځای کېدو په نتیجه کې جوړه شوه په بیان کې تور پورې شوي چې بلوچ نېشنل آرمی پر قانون پلي کوونکو ادارو د بریدونو په ګډون په پاکستان کې د لسګونو خونړیو حملو ذمواري په غاړه لري تر اوسه د آی ایس پی آر په بیان کې یاد شو بلوچ بلنل پالو ډلو د فوج د دعوو په اړه غبرګونه نه دي څرګند کړي خو د 2000 کال په نومبر میاشت کې د بلوچ نېشنل آرمی په نوم یوې ډلې رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادا کړی و چې ګلزار امام تر لا درکه کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارو په ورقه کې دي په بلوچستان صوبه کې لکلون رئیس بلوچ بلتون غوښتون کې فعالیت کوي او هغوی له پاکستانه پر خپل وسایل واک او د صوبې د خپلواکۍ غوښتنه کوي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ سیاستوال او د کشمیر او گلګت بلتستان چارو پخوانی وزیر د پرټونو په مخه د شپږ ورځو لپاره په عدالتي تحویل کې ځنتان تاسو ولیدې عدالت د اپریل پر ومه د هغه خار په اساس د تانه کې د ګنداپور پر ضد په یو مقدمه کې د هغه ضمانت ونه مانه خو د اسلام آباد او لاهور په قضیو کې ضمانت ورنکړ د ډیر اسماعیل خان د پولیسو وایان ذوالقرنین یعقوب شاه د اپریل پر ومه مشال لري ته پاستولي بیان کې ویلي چې ګنداپوري د اپریل پر شپږمه شپې مهال د صدر تانه په قضیو د عدالت په ورکی او ونیو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ترڅنګ د هغه غوند یو شمیر مشرانو د امیر د علي امین ګنداپور گرفتاری غندلې ده د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار ویلي د وزیر اعظم په لار خوونو د دوی وزارت پلان لري چې روان کال د کوراندازۍ پرته د حکومتي ونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وکړي نوموړي د خبره پرون په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه اساق ډار ویل یقینا د دې لپاره اضافي وسایل پکار دی او په ځانګړي توګه د دې مقصد لپاره د بهرنیو اثارو اضافي ذخیرې ته ضرورت دی چې د وزیر اعظم او مرکزی بانک د لارښوونې لاندې به ترتیبیږي موږ به د وسایلو انتظام کوو او سکال به ټول درخواست کوونکي حج ته لاړ شي ډارویل تر حکومتي اسکیم لاندې د حج اونډه 2,00,079 ته رسول شوی ځکه چې دا د ټولو حج درخواستونو شمیر دی او اسرائیلو د اپریل پر ومه په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچا خستو لپاره بریدونه کړي چې پړای پر اسلام پلو حماس ډلې اچول شوی و. اسرائیل ویلی چې د دوی جټ الوتکو یا جنگی الوتکو د لبنان له طائر څخه بهر د رشیده فلسطینی کډوالو کیمپ ته سیرمه د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې پر لس هدفونو بریدونه کړی دي. حماس د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسرائیلو بریدونه په کلکه غندلي دي. یو لبناني چارواکي رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې په دې پیښه کې چاته مرګ او ژوبله نه ده خو تیره ورځ اسرائیلو ویل چې څلور دېرش راکټونه د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر شمالي سیمو توغول شوي دي. دا و د مشالو د خبرونو. خبرونه مل مشالو دی واوریدل او اوس کچر سره روانه غړی تر پای پات شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کمی سلامتی کمیټې غونډه وشوه. د سپریم کورټ او فاقي حکومت ترمن د انتخاباتو پریکړې په اړه تاسو ته خپلې با سره پایلې ولري. یو شنن کې وای
لکه سپریم کورټ څخه کاروي کوي مدي ورته لار نسی او زمانه دي خیال چې اوس به دا دومره اسانه وي چې سپریم کورټ په خپل وزیر اعظم تزيد وجه کورټ ولي چې غیر سپریم کورټ خبره نه منلي.
دا خبر پښتونخوا بنو په جان خلک یو مقامي مشر په کور برید ازای خلک نور اندېخمن کړی دي.
کبیلا د راکټي په مشتري دي کامور کی اچو غوا پړه چو حکومت په تاسو کې چې پوسه کېم دا په 1 کیلومتر کې ده 3-4 غنټې په مشمنه پټه ځول تیرې کړلې استي تانګي چې امن دغه خلک سره چې سکو زیته امن مشتا وروالي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د روزي میاش کې به 100,000 کورونه او تا راشن ورکوي خو خلک وايي باید د حقدارو ته ورسیږي.
لوکل گورنمنٹ کوم خلق دی اغه خلق ته د اختیار ورکړي او اغه خلق په ذریعہ د تقسیم کې ولې خلق نوی خلق ته ووټونه ورکړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشر لوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کمی سلامتی کمیټې غونډه شوې ده چې پکې امنیتي صورتحال او موجوده صورتحال باندې خبرې درې شوې دي. په غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې او په دا به سپایلې ولري په دې هر څه باندې به خبرې کوو. او په اسلام آباد کې را سره د مشال اډیو همکار او شنون کې پیرخان صاحب د ټلیفون په کرخه درخواست صاحب ستل مشي ترخان صاحب دا مهم ډیر مهمه غونډه وه نن وشفله شهباز شریف په مشرۍ کې په رسمي توګه باندې څه بیان خو مخې ته نه دی راغلی خو ستاسو په نظر باندې او سرچینو څه بیلی دي چې دې غونډه کې په کوم کوم موضوعات باندې خبرې وشوي؟
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته وی ګورې کوم پاکستان کې چې اوسنی حالات روان دي ک سیاسي ک آئینی ک اقتصادي نو دی غونډه کې چې کوم تر اوسه پورې رپورټونه دي یو سرچینی دی هغه هم دغه وی چې یو حکم پاکستان کې تو بیا خبر پختونخوا کې ترهګر زیاته شوې ده حمله زیاته شوې دي دا هم یو موضوع وا. او دویم دا چې سپریم کورټ کما فیصله راکړه ته حکومت خداغه مخالفت کړی دی او الیکشن کمیشن تاسو ته بیا د وی چې کله سو واري سپریم کورټ کې ویلی الیکشن کمشنر په خپل باندې چې فوج دیتا د امنیت ټینګولو لپاره په انتخاباتو کې هغه ورکوور نه انکار کړی دی نو دا موضوعاتي خو بیا هم چې کله رسمي بیان راکې شان واضح شي لکه وخت دی غونډې زکه هم دی چې حکومت هم د سپریم کورټ سره د سیو حالت تر ټکر حالت دی چې حکومت هم لکه او ټول دا تاسو ته اوس پاکستان کې چې یو خود سپریم کورټ خپل مسلې رو رو زیاتېږي بیا د حکومت قرارداد په قومي اسمبلی کې پیش کو غم دا سپریم کورټ د فیصلې خلاف نو لکه ته ټول حالات باندې د غور د پاره او د اجلاس را خطر شي او حکومت غواړي به هم چې په دې مسلو سره لکه د فوج او د رنګ استخبارات او سکیورټی استابلیشمنت یو ته وي دا غیم لا تر دې سره وي نو ځکه چې دا خود سي پاکستان کې ما سیواده دغه لکه دین علاوه بل موضوع نشته نه کله باندې مشکل نشته صرف دغه حمله زیاتی شي دی بیا سیاسي او بحران دی نو د دې لپاره دا غونډه راغلی شي چې حکومت خو فوج تخپل لغه پالیسونه خبر کی تغییر راهم واخلي البته بیا هم چې کله رسمي بیان یې راشي نو ډیر شان بیا واضح
ډیر واضح وشي خو ترخه څنګه تاسو په دې خبرو کې یو خبرې ته اشاره وکړه چې د حکومت او د عدلی ترمن چې کوم د ټکراو د کوم تاوتریخواله دي مونږ ګورو د محکمی سمنی شروع شو یو قرارداد را لري د درې کسیز چې کوم جرګګي و داغي د فیصله خلاف او وس د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کړی دی او د اسخود نوټس په اړه باندې سوالونه راپورته کړی او په لومړي وار یې د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د مستفقی دو دا غوښتنه کړه په لومړي وار دی او په دې کې ترخان صاحب د دوی د سپریم کورټ د جج جسټس اتر مین الله د هغه اختلافي نوټ حواله ورکړي دا په هغه کې څه وو
ګورې اول بل شي اختلافي نوټ ته نو اختلافي نوټ کې خو اولنۍ خبره چې کوم اتر مین الله کړ دا سپریم کورټ جج هغه دا خبره کړې ده چې کله اس خود نوټس واخستل شو د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا چې انتخابات نه کېدل په پنجاب او خیبر پختونخوا کې سره لدی چې اسمبلی ماتې شوی نو دی دا وایي چې په هغه اس خود نوټس سلور او ججان دغه مخالفت کړي او نتر مین الله وی چې هغه اس خود نوټس یعنی هغه مسترد شوی وو لکه د پد اختلافي نوټ کې دا وایي او تریو ججان صرف دغه حمایت کړي او سلور مخالفت کړي یو دا خبره کړې ده زه دا خبره کړې ده چې د پخپل باندې هم د فول کورټ تجویز پېښ کړي وو ځکه چې مسله سیاسي شوی وا او اعتراضونه په دغه بنچ باندې شیوه نو د پخپل باندې هم د ټولو ججانو د یو بنچ کړه درم د خبره دا کړی دا چې سیاسي معاملې چې سپریم کورټ ته راځي نو سپریم کورټ پکې پاره کې خپل شي او پاره کې ملوث شي او باید چې دا کار نه وي ځکه هغه چې سیاسي سیاسي مشران دي سیاسي مسلې پخپل باندې حل کی پر ځای دی چې هغه عدالت تر وړي او د دامه وی چې په ماضی کې خو عدالتونو د فیصلې کړي چې اوس به خلک تراس کوي نو دا لیکن اعتماد اوس پوري د عدالتونو بحال شوی نه دوی چې لکه عدالتونه دی ډېر زیات په سیاسي معاملو کې د احتیاط نکار واخلي چې ماضی کې کوم فیصلې شوی دی او په هغه اړه باندې خلک تحفظات لري نو اسنه چې بیا دا غرنګي او بیا تاسو چې د مریم اورنګزی خبرو کړم دا غینه هم خو د مریم نواز دا ځکه چې هغه ټویټ کړی دی او هغه عمر تابندیال باندې لکه نیخ پنیغه تورونه لګول چې دا غي دا داوا ده چې د دایین او د قانون خلاف ورزي کړی دا عمران خان او پی ټی ای ته دا داوا کوي چې هغه ته لکه دا غي پاړه باندې د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او دې دا هم داوا کړی دا مریم نواز په خپل ټویټ کې چې سپریم کورټ کې دا وخت د یو بغاوت د دې پټکو باندې داغه یو حالت ته به د استعفا خبره تی هم کړی چې هغه استعفا ورکړي او مریم اورنگزیب بیا اطلاعات وزیر هم خبري کانفرنس کې دغه
ترخان صاحب بالکل د مریم اورنگزیب د حکومتي هغه وزیر ده او هغه سره یو پبلک افیس ته او کوم ګورو مریم نواز چې دغه یو د ګوند نمائندګي کوي خو خیر انیه په دې ټول حالاتو کې تاسو څنګه ګوري چې دا حالات هم داسي یو سټال ماټ یا یو دغه شان یو پاغه مانی روان وي ډګر مانی منس کې تاسو سحکاری چې آیا د دې حل سره اغشتا ځکه کوم ګورو اسد کیسر ویلی هم دی یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کوي دی چیرې د انتخاباتو موده غزولو لپاره په عین کې ترمیم کې دي شي نو تاسو په نظر باندې سره رښتا
ګوره لار هوري نشته لار خو بالکل شته لیکن د لارې لپاره خو به صرف بیان خو کافي نه دي کړی چې کله شهباز شریف په پارلیمان کې خبرو کی عمران خان په ټویټ کې خبرو کی دا څنګه د پخوانی قومي اسمبلی سپیکر تاسو اسد کیسر یاد کاغه په یو بیان کې خبرو کې انټرویو کې خبرو کې اصل خدا د چي عملی ګامونه څوک اخلي څوک را مخ کیږي په خپل باندې پارتيان را مخ کیږي عملی مظاهره کې ځکه چې بیانونه سلسله روانه تا لکه څنګه چې د بغاوت خبره داوا وکړه مریم نواز نو دغه جواب فواد چودري د پی ټی آی وکړ چې په سپریم کورټ کې بغاوت نشته خو په مسلم لیگ نون کې بغاوت ته نو مسله دا ده چې دواړه غاړي دا وخت پی ټی آی او حکومت مرکزی او دغې اتحادیان مسلم لیگ نون د دې اتحادیان دې دواړه بالکل ریوبل لری لیدي دي او د سوګنشت چې دا دواړه یا کې نه یغه یو 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 تحریک شروع شو هغه د مدني ټولنې سوسایټي له خوا صاحبانو له خوا لیکن هغه هم کله بیان راشي کله خاموشي شي نو حالت خو ډیر پد زکه دي چې مخکې به موږ خبرې کولې په مرکو کې تاسو سره چې سیاسي او اقتصادي حالت ته لکه بحران دي لیکن اوس پکې دا سپریم کورټ شو عدالتي بحران شو نو پاکستان خو تا وخت ډیر مشکل سره مخامخ ته ګمان نه کوم چې ډیر ضربه دا صورتحال لکه یا خطر په لاړ شي
څه ترخه صاحب ډیر زړه مننه او خپل ځان ډیر خوشاله اوسه اسلام آباد د مشاله ډیو همکار او شنن کې ترخان وو چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي صورتحال او بیا د کامی سلامتیا د غونډې په اړه را سره تازه تفصيلات او خپل نظر شریکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګهګۍ فیصله رد کړې ده، او له وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سفارښتنه هم کړې ده. په قرارداد کې په یو وخت کې په هیواد کې د ټولو عامو انتخاباتو غوښتنه هم شوې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد په داسې حال کې منظور شوی چې د الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د 4 اپریل د فیصلې په رڼا کې د پنجاب د صوبائی اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی 16 نیټه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. نور تفصیل د غلام قصب رپورټ کې.
قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو د کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه بینچ فیصله رد کړې ده، او وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سپارښتنه کړې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر مهال خالد مکسی وویل چې د سپریم کورټ د دریو قاضیانو فیصله یو اقلیتي فیصله ده، ځکه چې د سپریم کورټ 4 قاضیان د دې فیصلې په حق کې نه وو. هغه زیاته کړه چې دا ایوان په سیاسي معاملاتو کې د عدالت په بیځایه مداخلت د خپګان اظهار کوي، او د دې فیصلې سره په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته لار هواره شوې ده. هغه زیاته کړه،
لہٰذا یہ ایوان آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات
دا ایوان پا آئین اور قانون کی دا سبت شوی طریقہ کار لاندی پا یو وقت انتخابات کول دا طولو مسلو حل گنی. دا ایوان دا دری رکنی اقلیتی بینچ دا پیسلے پا مسترد کولو سرا وزیراعظم او کابینہ دا دی خبری پا بند کوی چی دا آئین اور قانون خلاب پا دی پیسلے دی عمل نہ کوی،
خلاف آئین اور قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے.
دا قرارداد په داسې حال کې د قومي اسمبلی نه منظور شو چې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د اکتوبر د میاشتې پورې د پنجاب د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د الیکشن کمیشن امر معطل کړی وو، او د مئی په 14 نیټه د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر یې ورکړی وو. د انتخاباتو په سر د موجوده حکومت او سپریم کورټ ترمنځ د روان ټکراو په اړه مې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کی هغه وویل،
پاکستان کې د دین مخ کې هم د یو وزیر اعظم خلاف کاروي شوی، د دویم وزیر اعظم خلاف هم کاروي شوی، د سپریم کورټ د اړخه و کاروي نه شوی دي. پارلمان کې کومه پارټي موجود دي نو د دې وزیر اعظم کورونه ته تللی دي، نو دې د پر هغه اوس دا غواړي چې یوازې یو وزیر اعظم دی ورته مخامخ نه ولړ، بلکې پارلمان دی ورته مخاله ودرېږي. پارلمان وزیر اعظم سره ودرېږي نو بیا به سپریم کورټ ته د کاروي کولو موقع ډیره زیاته اسانه نه وي، او دا چې کوم قراردادونه پاس کې یو کوم قانون سازیان کېږي نو په دې کې هم د پارلمان د واجب وزیر اعظم مضبوطی، نو ځکه د وزیر اعظم خلاف وزیر اعظم شهباز شریف خلاف که سپریم کورټ سره کاروي کوي نو دوی ورته لار نسی، او زما نه دی خیال چې اوس به دا دومره اسانه وي چې سپریم کورټ په یو بل وزیر اعظم تزيد واجب کورټ ولیږي چې هغه د سپریم کورټ خبره نه ومنلي.
قومي اسمبلی کې دا قرارداد په داسې مهال منظور شوی دی چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د 4 اپریل د فیصلې پر رڼا کې د پنجاب د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی د 14 نیټه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لیدو تاسو غواګي، د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار له امریکایي سفیر ډان بروم سره لیدلی چې پکې دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته پر ودی ورکولو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري معلوماتو ادارې پی آئی ڈی په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې په 8 اپریل په دغه ملاقات کې امریکایي سفیر ته د آی ایم ایف د شرطونو د پوره کولو په اړه هم معلومات ورکړل شوي دي، او دا چې هغه هیواد د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه ته پورته کړي دي. پاکستان د بخ اقتصادي بحران سره مخ دی او څېړونکي وایي له آی ایم ایف نه پور اخستل ځکه ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې له دې سره به په نړیوال مارکیټ کې اقتصادي وضعیت ښه شي. نور تفصیل له شانواد ترک زیناو.
د پاکستان د سرکاري معلوماتي ادارې پی آی ډی په خپل ویب پاڼه لیکلي په 8 اپریل د اسحاق ډار او د ډونلډ بلوم په اسلام آباد کې ملاقات شوی. په دوه اړخیزه خبرو کې اسحاق ډار نوموړی د ملکي معیشت په لار کې د خنډانو نه هم خبر کړي او دای هم ورته معلومات ورکړي چې حکومت یې د ملکي معیشت د ښه کولو لپاره عملي پالیسیانې ترتیب کړي چې ګنې دغه پالیسیانو سره به ملکي معیشت راوچت شي. د اسحاق ډار د امریکې د سفیر ډونلډ بلوم سره ملاقات کې آیا ممکنه ده چې ګنې د آی ایم ایف لخوا د قرضې په قسط ورکولو کې پاکستان ته اسانتیاوي پیدا شي؟ د ماشاد ریډیو همدغه پوښتنه معاشي ماهر او د پاکستان او افغانستان د شریک خونی مشر زاهد شینواری داسې جواب کړه.
په دې آی ایم ایف کې او یا فیصد چې کوم ووټنګ رائټس دي هغه هم یو 200 دي امریکای سره دی، او د کې شیر هولډر زم چې دی هغه 50% نه زیات څه دی امریکای سره دی، نو هغه په کې اثر رسوخ ډیر زیات دی. نو دا سټاف لیول اګریمنت نه دی شوی ځکه چې هغه نه پس هم بیا ټایم لګي چې بیا د دې بورډ میټینګ کیږي. نو اوس امید دی دا چې سلګ وخت کې به دا سټاف لیول میټینګ وشي، او ارزي تور باندې په فل حال زونګه لګوندې د امپورټ چکو می مسلې دي دا به حل شي، او زونګه دا انډستری چې دا هغه به پکې ان شاء الله چې د دوباره پروډکشن کې راشي، ځکه چې زونګه ډېر زیات غټه غټه کارخانه او وړې کارخانه چې دي د پوجو متاثر شوې دي او بندي شوې دي.
د غداري د خبر تر مخې امریکایي سفیر په دغه ملاقات کې د دوه اړخیز اقتصاد او کاروبار په لاس کې د مرستې کولو وینا هم کړې. پاکستان کې د معیشت خرابېدل د تیرو څلورو کارونو راهسې روان دي. امریکایي ډالر ګران شوی. زاهد شینواری زیاته کړه که پاکستان ته د آی ایم ایف یا دوست هیوادونو لخوا قرضه او امداد ملاو هم شي نو بیا هم ممکنه نه ده ملکي معیشت ورسره ډیر زر ښه شي. البته که بهر هیوادونو ته برآمدات زیات شو نو صنعت ورسره روانې دی شي.
یو خدا کارخانه بند شوی نو هغه چې کوم کسٹمر واته لاړ او اوس به اعتبار هم نه کوي چې اردا ګوندې موږ نه پټم باندې مال راکولې شي هغه ځنه نور سپلایر پیدا کړ نو هغه خو مستقل تور باندې هغه کسٹمر واته تیرو یو 15 میاشتو کې چې څومره څنګه بجلی ګرانه شوې او ګیس ګرانه شوې ده کوم لاګت ته د مال جوړولو دی د پروډکشن دی هغه یو په دوه یو په درې زیات شوی دی. یو غټه مسله چې کوم ایکسپورټ والا کارخانه دي یا ایکسپورټ نه علاوه څنګه د خپل ضرورت لپاره چې کوم سیزونه جوړیږي ملکي موږ به چې شپمنټ وشو نو کاغذونه به بانک ته جمع شو نو بانک به وته ډالر ورکړه. اوس هغه سپلایر ته څنګه بانکونه ډالر نه ورکوي مال په کراچۍ پورت باندې پروت دی. سره راغلی چې څنګه کوم سپلایرز دي د را مټیریل د خام مال د کیمیکلز د مشینانو هغه مونږ نه مال نه ورکي.
یاد دی وی وړاندې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ویل شو هغه ملکونه چې پاکستان ته امداد یا قرضه ورکوي هغه باید باور شي چې ګینه آیا دغه پیسې به ورته خامخه ورکوي او کنه. څو ورځې وړاندې سعودي عربستان پاکستان سره د امداد ورکول باور کړی هم دي، نو د هغې سره 13 ورځ پاکستانی روپی ګرانه شوی او یو امریکایي ډالر شاوخوا 3 روپی ارزانه شوی هم دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لري تاسو غوږی په جن خو لکه وسلواله بیګا د سیمې یو مشر ملک مویس خان په کور راکټي برید کړي. ملک مویس چې په پیښه کې خوندي پاتې شوې مشال لري ته ویل چې تر دې مخکې هم ور باندې وار وار حمله شوې دي. نو مور ویل چې یوازې د امن لپاره پورته کوي او په دې کار د سیمې مشر کوي. هغه وی چې وسلواله اخکارا د قلنګ غوښتنه کوي او چې نه ور کوي نو بیا د د وژلو کوششونه کوي. ملک مویز چې حکومت ته د امن ټینګولو غوښتنه کوي او په سیمه کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې د امن ټینګولو ته ژمن دي او وسلوالو خلاف کاروایان هم روان دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
جانی خیلو کې نه معلومه وسلوالو د سیمه مشر او جرګامار ملک مویز خان په کور کټي بریت کړي چې په کور یې توغندې لګېدلې خو ځانی تاوان یې نه دی کړی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په شپږمه د شپې وسلوالو ملک مویز خان کور په راکټ توغندې ویشتلې. ملک مویز خان باندې د دې وړاندې هم په وار وار وسلوال بریدونه شوي چې نوموړی پکې بچ پاتې شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې ملک مویز خان وویل چې کسور یې همدومره چې د امن غږ پورته کوي. د غلطه د امن په نوم پر لتون او جرګې وکړې خو امن پر ځای نه شو.
په جنی خیل کې خو د ځانونو امن نشته دی. دوی درې مدرنه وکړلې مش کوم ګنا نشته. صرف دا خبره ده چې خو کوم کامن غوړي یا د حکومت سره راګیږي پامن باندې یو د خلطه ویری چې راخو هم خواتان دی علاقاتو دا دې مش ګنا دی. دا نه پدام شری پر او پدا پر مون پرځ دی غنه پد پدا پر مون پرځ دی چې پیسې دي او کمیشنین او خلی اډیر افسوس مشته پدا کې لا دري چې حکومت مش مشورونی او دا ډیر وخت نه مونږ په ګاډي باندې حمله وشله بازار کې حمله باندې وشله خو حکومت پدا باندې غوړ نه کوچی را د مشورونی د خلطه کې کیږي یا په کورینه حمله کیږي دا فوج پروت او میر بار بار وتری دي چې موږ سره سره تاسو خو نه لرئ میر سره پرځ دې خو کاونی سره کړی خو چې ستیمه موږ کو پیسې لامو
نو ما وړي زیاته کړه چې وسلاوال به تا غواړي که پیسې نه ورکوي نو ور باندې بریدونه کیږي خو حکومت د غلطه خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغله
می شنو راز غنانه کړه خو دا خبره پدې کیسه راغلی وو کوم ته مو خیر غوښتای او پیسې غوړي او چې پیسې نه ورکوي به دې مړ وی هم دې ولی هم را کړته په کورنا ولی په کورنا کوم شو دې ورکی جن کې دي بار بار مو په چارګي کې وته ویلي دي چې امن چې کیم دی امن غوړي امن خدای نه غوړي توسنه غوړي ځکه چې توس راغلی امن دې پورې استای ته طالب لګیا ته 2009 مش پارام نه داخل په مش کې ګرځوري دې ویني دې کسي مش دې حکومت نه دا غوښتنه دو چې خدای په خاطر دا سی واټو کړو ځانې خل دې 2009 مش تو سره یار وخت چېږي مش تو سره بل چیږي اول دې مو په کور کې دوه باندې درس او مړه قبيله د راکټي په مستری دي کام ورکی اچو خو اپړه چو او حکومت پته شي کې چې پوسټ کېم دی دا په 1 کیلومتر کې دی درس اور ګنټې په مش باندې پټه ځول تیرې کړلې استي تانګي چې امن دغه خلک سره چې څو کوزې دي امن مش دا رولي
جاني خیلو کې وخت په وخت وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې ځای مشران ځوانان او هم پولیس او ملیشا اف سي ځای سرتيري پنخه شوې دي. کال 2023 مارچ او جون په میاشتو کې جاني خیلو د غلطه لومړی د سلور تنکی ځوانانو وژل کېدو او پس د جون په میاشت کې ځای مشر ملک نصیب خان د وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کېدو پس پر لپسې اته ورځې او بیا اتویش ورځې پر لتونه وکړل چې ملک مویز خان د دغه پر لتونو د سرمشرانو انتظام کوونکی وو. یادو پر لتونو کې د جانی خیلو او حکومت ترمنځ مذاکراتو پس حکومت د غلطه د امن پر ځای کولو ژمنه کړې چې د جانی خیلو په وینا لا هم د غلطه نامنی روانه ده او دوی یې په ضد بیا هم غږ پورته کړی. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل او سیرما لکی مروت خواوشا کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات پیل شوي. وسلوال یو بل ځای پټ بریدونه کوي خو امنیتي ځواکونه او پولیس د هغوی په ضد کاروایي کوي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. ملک مویز خان او جانی خیلو مشران ځوانان وایي چې نور د غلطه حکومت د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي تر کومه به دوی جنازې پورته کوي. جرګې مرکې او پرلتونه یې هم وکړل. حکومت نه غوښتنه کړي چې ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. په ځایي مشرانو او ځوانانو باندې بریدونو کې ککړو خلکو زیات سخت ګامونه واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لته تاسو غوږی د رواني غړي نمای برخه در رسیدلیو تاسو ته د خبرونو لنډیز وای.
We'll be right back.
وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې موجوده امنیتي او اقتصادي حالاتو خبرې وشوې. په غونډه کې لوړپوړو سیاسي او فوجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د واکمن اطلافي ګوند او د مخالف سیاسي ګوند پی ټی آی ترمنځ د انتخاباتو په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې لړ کې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته د مئی پر 14مه په پنجاب کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره مهال وېش خپور کړ. د پاکستان فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر ادا کړي چې د ګلزار امام چې د شنبې په نوم پیژندل کیږي یې د یو کاروای پر مهال نیول دی. البته د اپریل 2 په بیان کې دا نه دی راغلي چې نوموړي چارې او کله نیولې. د فوج په وینا ګلزار امام د بلوچ نیشنل آرمی په نوم د هغې نا قانونه وسلوالو ډلې بنسټ ایښودونکي او مشر وو چې د دوو نورو وسلوالو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی په یو ځای کېدو په نتیجه کې جوړ شوی وه. دغې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ سیاستوال او د کشمیر او ګلګت بلتستان چارو پخوانی وزیر د پلټونو په موخه د شپږو ورځو لپاره په عدالتي تحویل کې زندان ته استولې دي. عدالت د اپریل پر 1مه د هغه ښار په سده تاڼه کې د ګنډاپور پر ضد په یو مقدمه کې د هغه ضمانت ومانه خو د اسلام آباد او لاهور په قضیو کې ضمانت ورنه کړ. ګنډاپور په ځان ټول لګېدلي تورونه ردوي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار پرمویل چې د وزیر اعظم په لارښوونه د دوی وزارت ځانګړي چې روان کال د قرانداز پرته تر حکومتي ونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وشي. او اسرائیل د اپریل پر 1مه په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچ اخیستو لپاره بریدونه کړي چې پړی پر اسلامي پلب او حماس ډلې اچول شوي وه. دا خبرونو لنډیز مو واورو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. سپینې باندې پرون ویل افغانستان د امریکایي فوجیانو د ایستلو د سرنګبالی په اړه یې خپل راپور د کانګرس د استازو جرګې ته سپارل دي. سپینې باندې پر پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د بې بندوبست ایستلو پړه اچولی او ویل دي چې اوسنی ولسمشر جو بایدن نه غوښتل چې د امریکایي فوج یو بل نسل داسې جګړې ته ولیږي چې باید کلونه وړاندې پایته ونه رسیږي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډېره وخته تمه کېده چې سپینې ماڼۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی ان ان د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینې ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ لاستیک شو او د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرس پکې ممکن نه و. سپینې ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیانه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ اچول شوې او ویل شوې چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپینې مړۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوی چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخوانی ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه په ترڅ کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حملې په اړه کانګرس ته راپور ولیږه. د 2020 د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویپانه کې وګوري.
مشال لريته تاسو وګي تاسو کولی شئ د مشال ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashal.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لريته تاسو وګي د پاکستان زره مبادله ذخیره ډیره کم شي او د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت هم کم شوی دی چې لکه بلې په ملک کې ګرانی ده او دا هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د حکومت او مخالف ګوندونو ګوند د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د خزانه پخوانی وزیر شوکترین 13 ورځ او ویلي که په ملک کې سیاسي اړیکې ختم نکړل شو نو په ملک کې نو ملک په مالی توګه دیواله کې دي شي. خو حکومت بیا وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره خبري روان دي او ډیر ژر به یې له دغه مالیاتی ادارې سره د پور پروګرام بحال شي چې په نتیجه کې به د هیواد له اقتصادي بحران راوځي. دا چې دغه پروګرام د پاکستان لپاره ولې مهم دی او په وړاندې څه خندونه دي تفصیل د اسرائیل لمون په دې رپورت کې.
د پاکستان سٹیټ بینک د اپریل 15 شمیرې خایي چې د هیواد پر مرکزی حکومت ته ټوله قرضه 5330 کرب او 350 ارب روپو ته رسیدلې. روانه میاشت کې د هیواد دولتي بینک پر قرض پیسو د سود شره 1% ته لوړ کړه. گرانی هم څه باندې 15% ته لوړ شوې چې د الجزیره ټی وی لمخې د پدغه هیواد کې په تیرو نږدې 50 کلونو کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه کچه ده. د روپی ارزښت هم پریوته او د اپریل په 14 په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ څه باندې 280 په آزاد بازار کې 291 روپی وو. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې پاکستان په مالی توګه دیوالیه کېدو ته نږدې شوی. خو د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي که د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان پور پروګرام بحال کړي نو د هیواد زر مبادله ذخیره چې دا وخت 4.2 ارب ډالر دی زیاتې به شي او هیواد به یې له اقتصادي بحران راووزي. پوښتنه دا ده چې د IMF لخوا پاکستان ته پیسې ورکول ولې دومره مهم دي. پر دې اړه د اپریل په 16 په اسلام آباد کې د اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ډو ته وویل که IMF پاکستان ته قرضه ورکړي نو له دې سره به د نورو هیوادونو او مالیاتي ادارو هم پر پاکستان باور پیدا شي او د هیواد ته به قرضه ورکړي او ورسره به نورې کاروباري اړیکې بحال کړي. نوموړی وایي دا ځکه چې IMF تر هغو یو هیواد ته پیسې نه ورکوي تر څو چې یې دا خبره نه وي یقیني کړي چې دغه هیواد د قرض واپس کولو توان لري.
IMF پروګرام چې کله وشي نو دا یو گرین سیګنل هغه ته ملو شي، بلکې دا ویم چې هغه سرټیفاید شي دا IMF ته او دا ملک کریډیبلټی چې ده نو هغه انټرنیشنل مارکیټ کې انټرنیشنل فاینانشل مارکیټ کې یو هغه تجارتي اړیکی تجارتي لیندینی یا نور ارګنایزیشن سره فائنانشل میټرز هغه مخوران باندې بوزي هغه ټول مخته به د ملک یو کریډیبلټی جوړ شي.
همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه فدا حسین هم کوي وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ لکبل د پیسو نړیوال صندوق او دغه هیواد ته پور ورکولو کې زړه نازړه دی. نو موړوي د پاکستان پخوانی او موجوده حکومت لخوا د IMF پروګرام ته پر وخت نه تلو او د دې مالیاتي ادارې اصلاحات پر وخت نه عملي کولو لکبل هم د پیسو نړیوال صندوق تر دې دمه د پاکستان پور پروګرام نه دی بحال کړی. فضا حسین د اپریل په شپږمه مشال ډیو ته ویل چې د ایم ایف او دا مهال غټ شر دا دی چې نور هیوادونه له پاکستان خپل قرضې اخیستل وزنډوي او د په خبره کې دی چې دا خند لري شي
چین مونږ ته دا د انډیکیشن ورکړه چې مونږ تاسو دواره به ډالر د کوو دا قرضې شډول کوو تاسو مونږ د دوه کاله پاتې ورکه دا شان سعودي نم دا چې دا غره روان دي زما غالي یو خران خو پکې هم دا
پاکستان له 2019 کال هیڅ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د سباندې شپږ ارب ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. پاکستان وایي که ایم ایف دغه پور ورکړي نو د دې هیواد له اقتصادي بحران وتل به پیل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري تاسو غوږی دا پاکستان او وفاقي شری عدالت د اپریل په 15 منټه فیصله کړی چې به له ثبوته د خزي په کردار په سوک تور نشي لګولې. په عدالتي پریکړې کې راغلي کچري سوک به له ثبوته داسې کوي نو هغه تن خلاف به د قذف سیکشن لاندې قانوني کاروایی کیږي. په فیصله کې دا هم ویل شوی چې د خزو د عزت او احترام خیال دی وساتل شي. نور تفصیل د شایسته حکیم په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د اپریل په 15 نیټه خپل یو فیصله کې ویلي دي چې سړي په خزو باندې بغیر د ثبوته الزامات نشي لګولی. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي فعالان وایي چې کمی خزي د خپل حقونو او یا انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالت ته لاړ شي نو ټولنه کې دغه خزي ډېری بدی ګڼل کیږي. قانون د لارې انصاف اغستل داسې اوږد عمل وي چې پکې خزي د ډیرو تورونو سره مخ کیږي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي یو فعاله سایمه منیر د وفاقي شرعي عدالت د دغه فیصلې په حق لوي کدا سي قانون باندې عمل وشي نو دا به د خزو لپاره ډیره ښه خبره وي چې هغه ته انصاف ملاويږي.
اهم خبر د دې وجه ده چې ول چې دا په 2006 کې دا چې کل کریمینل امندمنت شوی دا غي حدود د ډیننس چې ده هغه نه دا قذف والا خبره دلته راوړې ده او هغه کې صفه لیکلې دي کوچ څوک پچا تهمت لګي او هغه تهمت چې ثابت نشي نو خود به خود د قذف مقدمه جوړیږي. نو په کار ده چې په دې قوانين عمل وشي نو خلک به زیات په دې خبرو به بیان نسی پر چې عموما دا منکتل دي چې خله کیسه چې کلې هغه کې دا ډیر عام خبره ای. په کار ده چې دا قذف دا مقدمه چې دا یا دا قذف دا قانون چې د خپل ځیل سره لاګو شي او خزو ته د سره بیا ریلیف ملو شي.
قانونی پوهان هم وایي چې داسې قسمه ډیر کوسونه د خزو کوټس ته راځي چې خزو سره وهل ټکول تشدد کورنۍ مسلې او خزو باندې داسې قسمه الزامات لګول کیږي چې هغه کې حقیقت نه وي او خزو باندې تورونه لګول کیږي چې دا کور کول نه غواړي او یا کور ساتنه نشي کولای. په دغه اړه د پېښور های کورټ منګورا بنچ اډوکیټ نیلم چټان مشال ریډیو ته وویل چې فیملی کورټس ته زیاتره کیسونه داسې راځي کله خزه د خپل خاوند نه جدا کیدل نه نفقه یا د خپلو بچو غوښتنه نو خوندان په دغه خزو باندې تهمتونه لګوي.
کومګه په قران شریف طرف تراشو یا حدود اورډیننس تراشو نو هغه هم دا خبره کوي چې په یو خزي باندې تهمت ولګي نو په کار د جراغې لپاره فور میل ویټنسز راشي او هغه به په تسکیه شهود باندې پوری هغه داسې گواه وي چې هغه په خپل یو ګناه نه کړي او هغه کم زمونږه فدرل شریعت کورټ چې د دوی د کوم فیصله چې دانو دا په مستقبل کې ډیر خلاص ورکی او خزو ته به دا وی حق هم ملاوي شي چې دا وی په کردار باندې سوګوته نه چوتای. زمونږه کم قوانين چې دین دا ډیر پوخانی زمانی دی کا د پارلیمنت په مخه کې خص باندې کوم تهمت لګولې کیږي د دې لپاره کوم سزا چې دا هغه ډیره کړې شي او په دې باندې کوم جرمانه چې دا هم ډیره کړې شي نو دا به هم یو ډیر ښه اقدامي.
قانوني پوهان او خزو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې خزې داسې قسمه مسلو او تهمتونو سره زیاتې محکې خو په کار ده چې خزې د داسې قسمه مسلو لپاره په قانوني لارو مقابله وکړي او قانون نه انصاف ترلاسه کړي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ته تاسو وګورئ د سوات ضلع سرکاري سکولونو سازانو په تنخواګانو کې د کمی په اړه احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چان وای چې حکومت ترې نه کله د سیلاب په نوم پیسې کټ کوي او وستر ته الیکشن لپاره د 15 ورځو تنخواګانې ایساري کړې دي. استادان دا هم بچې دوی منل شوی تک را تک خرچې هم نشي کولی. استادان درخه ورکړي کچې دوی وختونه پوره نشوي نو دوی با په احتجاج مجبور شي. نور تفصیل به د نیاز علی خان، نیاز احمد خان په دې رپورت کې وورو چې د مزارچان په غک پیلي کې
سوات پنګور کې د پرسلب مخته را جمع شي په لسګونو د ضلع د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیه تنظیمونو غړو وختنه ده چې په ملک کې ګرانی ده. حکومت په ځای د دې چې دوی په ترخواګانو کې زیاتوالی راولي الټا د دوی د ترخواګانې په بیلابیلو مدونو کې کټ کوي. د مظاهرې مشارکونکي اختر حسین وایي
موږ نه مختلفو موقعو باندې په مختلفو بهانو باندې پیسې په هر میاشت کې کټ کیږي چې موږ ته کله تنخوا راشي دا خو بالکل د حساب کتابي په دې کې د ماشومانو فیسونه په دې کې مطلب دا دی چې د هر سیس تقسیم پیسې دي د استاد سړي سره تنخواه ده هغه موږ مکمل ډیوایډ کړی ده. کله راته وایي چې را د سیلاب راغی د امداد په تور باندې زمنګ نه یو بل مت کې پیسې کټ شولې چې هغه د ترکی او د میسه د شام او دغه کم زلزلي چې راغلی وي په هغه کې هم یو غټ خطیر رقم زمنګ نه کټ شو.
مزایره کې شریک د میډل سکول استاد محمد اقبال وایي چې استادانو ته کپوره تنخواه او د هغوی منلای شي مراد نه ورکول کیږي دغه به پس دکړو اثر پرې باسي
په ماشومان باندې په معاشره باندې نو موږ دا ستاسو د دې چینل په ساتت باندې د میډیا په ساتت باندې ټول دغه چې کم د خپل او اعلی چارواکو ته دا اپیل کوو چې دا مطالبه پوری در باندې منځوري کوي کم چې جایز مطالبه دي کم چې درې نکاتی ایجنډا وا چې پای کې پینشن دی هغه چې کم دی کنوینس الاونس کټوتی دا یا دا میګې په تناسب سره چې کم دی هغه ځپی دا دی وکه فور در باندې چې استاد هغه چې کم دی مطمئن شي نو هغه صحیح طریقې باندې خپل پړای کوي.
مزاره کې شریک د استادانو اتحادیه بل مشر حفیظ محمد علي وای چې کچری دوی غوښتنې پوره نه کړی شوی مجبورن با ټوله صوبه کې استادان احتجاجي مظاهره شروع کړي.
نن منګه دا ټوکن احتجاج وکړو د دینه بعد زمنګ دا اګیګا چیرمن بیا میټینګ را غوښته دي په صوبایي ستمنه هم ملکی ستمنه همو دا غینه بعد کپرس کدیو دا عمل جاری ساتو نو در د عمل په تور باندې اداري هم بندي دي شي موږ په سړکونو بم راوځو او ایمن نه موږ په مشمان هم روډونو تر وباسو.
د استادانو مسلې پاړه د سوات نه د خیبر پختونخوا نگران حکومت کی صوبای وزیر محمد علي شاه بچاوي چې دغه مسله به وزیر اعلی او کابینه ته وړاندې کوي.
موږ دا ټول کې بنټ او دا ټول صوبه د استادانو سره ولاړه او بل په دې منګای په حالات کې د دوه کټوتی په ځای کوم د دوی اضافه نشو کولای یا زموږ قانونی یو سیز نه جوړی چې نو کم از کم کټوتی خو قطعاً موږ دونه نه کوو پیسې ته کیبینټ ته یو ممبر د دوره دغه تسلی ورکوم او د دوی چون کې ایشو د وزیر تعلیم سره د نو داخ سره مزه زبر دو نماینده د زو وکیم او دغه سره وکیم او د دوی چې کوم ایشو دا به حل کوو.
هم په سواد کې دا وخت شپږ سو سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې یو نیم لک نه زیات هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه لپاره 12000 نه زیات استادان دي. استادان غوښتنه ده چې په تنخواګانو کې دي کټوتی نه کوي او د ګرانۍ په حساب سره تنخواګانو کې زیاتوالی وکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال لري تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. ساسې پام د بل رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د روژې په میاش کې به 100,000 کورنۍ ته راشن ورکوي. بلخوا خلک دغه حکومتي ګام استایل خدا غوښتنه یې هم کړی چې باید دغه راشن په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او درغلې پکې ونی شي. د بلوچستان ولس دا غوښتنه هم کوي چې باید حکومت د خوراکي توکو د بیو کمول لپاره هم کار وکړي. نور تفصیل د ابترین په دې رپورت کې اورو.
په کوټ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د کوټ د شاروالي په خواني کونسلر اسلم رند وویل حکومت ته په کار دی چې په دې پیکیج کې نه هواز د درغلې مخونی سي بلکې د دې ترڅنګ د عام ولس لپاره هم ارزاني جوړ کړي.
دوی چې دا اعلان کړي دا د کرپشن یو ذریعہ ده. که تاسو عام د سہولت ورکوي باید چې تاسو مطلب ارزاني وکړي په بازار کې ارزانه بس دوی ګرانې دونه زیاته سوي دي د 2 روپۍ شي پلس روپۍ ملاويږي او د مخم د سیلاب په من دوی دا شان خلکو ته ورکړی دا ڈی سی ویسٹرن کمشنر دوی په ذریعہ ورکړي. بیا هلته سترګر دو غټ مسله دا تر دې چې دا یوټیلیټی سٹورو کې تاسو ګرځي ګر دا تھٹ سے تھٹ کلاس چې سامان پروت دی ولا د سړی چی سی نه خوړی سی نه د سړی ضرورت غي دغه تر چې دې سامانونه اخی ګر دا کرپشن کوي ګر دا خراب پروري کوي. وای دې دا عوام ته ډایرک ارزانی دیو کی ارزانه بازارونه دیو لګي یو دا تر کارو کی چې د غریبانو د پاره جاسانی پیدا شي.
بل په لوت ډېرې المان وای چې تر څو و یو لک کورنۍ وته د راشن د بشلو په خاطر یو سم ترتیب نه ویني ورسوي تر هغه وخت پورې د دې کار د کامیابی امکان لږ دی. په دې ترڅ کې یو مذهبي عالم ډاکټر اتاورمان وای چې د یو فاک نظام د نشټوالي لامل د سیلاب ځپلو خلکو لپاره چې کوم مرستې راغلي وي دا زیاتره سامانونه واکدار ته نه ورسېدلې بلکې ورسته په بازارو کې خرڅېدل.
ګور لوکل گورنمنٹ الیکشن شوی دی کنا لوکل گورنمنٹ چې کوم خلق دی هغه خلق په ته د اختیار ورکی او هغه خلق په ذریعہ د تقسیم کی ولی خلق نو نه خلق ته ووټونه ورکړي دی هغه په ذریعہ ورسره یو داسې تقسیم کمیټي جوړ کی چې د مسجد امام د سکول ماستر او دا هغه علاقې هیلث فیسیلیټی هیډ او دا هغه علاقې لوکل کمیټي او دا هغه علاقې کم سیاسي خلق دی دغه یو کمیټي دی جوړ کی او دغه نه بعد دغه مطابق کوپن ایشو کی او پاره کوپن کې چې مثلا سل کسان دی یو ټرک نه نو هغه ټرک چې دی هغه زه معلوم شي زه کې ودا ټرک ودري کی دا چې کوپن چې داخل کوته ایشو شوی دی فول پروف نظام خو جوړ دی شي.
ته د ونی ورده چې د اپریل په 15 منېټه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر زی لنګو په ویډیو پیغام کې اعلان کړی وو چې صوبای حکومت د ولس د مشکلاتو احساس تا او د روژې په میاشت کې حکومت د ولس سره ولاړ دی. نوموړي د محکمه خوراک و چارواکو ته امر کړی دی چې په راتلونکي 4 ورځو کې دی و غریب کورنیو ته د راشن د ورکولو لړۍ پیل کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال په جولای او اګست په میاشت کې د راغلو بارانو او سیلابو له امله په لویه کچه د بلوچستان و خلکو ته بیا په خاصه توګه و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی وو. که څه هم د حکومت په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره هغه وخت په لویه کچه مرستې کړې وې خو د سیلاب څخه اغېزمن خلک اوس هم ګیله لري چې دوی ته په سمه توګه مرستې نه دي رسېدلې.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو وګورئ په خوست کې رمضان لس اوریزه کرکټ لیگ پیل شوه چې د روژې د رواني میاشتې تر وروستیو ورځو پورې به دوام وکړي. په دې لیک کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي د ځای لوبغاړو سربېره په کې د افغانستان د ملي لوبډلې 19 کلونو لوبډلې او د کورنۍ کرکټ لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په خوست کې رمضان لسوریز کرکټ لیگ پیل شوی چې د روژې د روانې میاشتې تر وروستۍ ورځو به دوام وکړي. په دې لیګ کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي، د ځایي لوبغاړو سربیره په کې د افغانستان د ملي لوبډلې، نولس کلنو لوبډلې او کورني کرکټ لوبډلې او شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. د لوبو یو تابعه کوونکي جهاد سنگین مشال راډیو ته وویل،
دغه دوهم پړاو چې په خوست کې رمضان لیگ شروع کیږي، په دې کې ډېر لوبغاړي لوبېږي. تاسو خپل به ترې خبر وای، ضیا شریفی ده، احسان جنت ده، ابراهیم زدران ده، نورعلی زدران ده. خو هغه لوبغاړي چې یو ځل په افغانستان کې وي، ملي لوبغاړي، د انډر 19 لوبغاړي، ایمرجنګ او الف لوبغاړي دا به ټول ان شاء الله پکې لوبېږي.
په خوست کې د کرکټ ځوان لوبغاړي دا لوبې د دوی د تجربو او مهارتونو د لوړولو لپاره په ګټه بوري. د کورني کرکټ لوبغاړی اصغر اتلوایی، دا یو ښه فرصت ده چې ځوان لوبغاړي د ملي ټیم له لوبغاړو سره لوبېږي او د هغوی له تجربو زده کړه کوي.
دا هو د جونیئر پلیران لپاره ډېر یو خو فرصت ته چې د نېشنل پلیران سره لوبېږي. لکه لړ مثال به درکم، احسان جنت ته زمونږ په لوبډله کې، نورعلی زدران دی پاره لوبډله کې، داسې پلیران شته چې هغه نېشنل لوبې کړې دي، فرسټ کلاسې کړې دي، لیسټې کړې دي، شپږیزې کړې ده، او اکثره داسې لوبغاړي دي چې افغانستان ډومیسټیک کرکټ ټولې کړې دی. نو نوي لوبغاړي ته ډېر زرین چانس دی چې هغې څخه ډېر څه زده کړي.
په ټوله کې دا ډول لوبې له یوې خوا د ننداره کوونکو د سالمې بوختیا او د نویو استعدادونو د راټوکېدو لامل کېږي، بل لوري ته په افغانستان کې د کرکټ لوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د ملي لوبډلې لوبغاړی احسان جنت وایي،
لوبې خو که هر څه رقم ته لوبې وي، د لوبغاړي دپاره ډېرې مهمې وي، ډېرې ګټورې وي، او کرکټ بورډ ته هم بالکل دا لوبې چې دي، دا ټورنامنټ چې دی، دا د کرکټ بورډ سره صف دی. نو نوي نوي لوبغاړي په دې کې راوځي، کرکټ بورډ دینه ډېر نوي لوبغاړي پیدا کوي شي.
په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالیو د نورو اغیزو ترڅنګ نړیوالو ته له ژوند او سوري سره د افغانانو د ملي انځور وړاندې کړی دی. د پښتو ژبې پیاوړی شاعر پیر محمد کاروان چې د کرکټ د دې لوبو سفیر ټاکل شوی وایي،
کرکټ داسې موسم کې راغی چې لکه د یو خدای نعمت و، خلکو ته یې له ژوند سره د مینې یوه کړکۍ پرانستله. یعنی خلک یې له ناهیلیو نه د هیلو او د امید خواته په ځان پسې روان کړل.
که څه هم د نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوی رواج شوې لوبه ده، خو په لږه موده کې یې چټکه پرمختیا کړې او د افغانستان په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې لکونه مینوال موندلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د روجی د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې له خپل خاورې او وطن یا هیواد سره مینه څه شری حیثیت لري. و باوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه څخه مدینې ته هجرت کاو، نو ولی په لار بیا بیا شاته قتل. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروا نه دی. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبور ک، نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت ک او ویز غامه، فقط په دې خاطر باندې چې د وطن خوږی شپې دي، په دغه خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما. او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و، نو مدینه منورې ته لاړه. او د مدینه منورې د تک په لار کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته، او دا به ویل چې ای خوږی مکی، کدی کفارو زنوی محروم کړی استاد دیدن نه او استاد وسیدلو او دلته د پاتې کېدل نه زبې سکل نه وته، او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به هیڅ کله ته نه پریخه ای مکی مکرمه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې، بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما، خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورته پلار کی هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کیدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتک اراده وکړله. امدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو زمکی قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو همداسې ورسره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړه چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نه و د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ څه نوی وو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ څه نوی وو. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت. مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی